افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د خبرونې ډیره برخه د ازادي په چپو کې اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې. خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. د راپورونو له مخې تېره شپه په کونړ کې د ډیورنډ پر کرښه د پاکستاني ځواکونو او د طالبانو د حکومت د ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. په سیمه کې یوې امنیتي سرچینې د خپل نوم نښودلو په شرط ازادي راډیو ته دا نښته تایید کړه. وویل چې لومړی پاکستاني ځواکونو د دانګام ولسوالۍ په وړینګوریګا باندې د توپونو ډزې وکړې چې وروسته دوی هم د پاکستاني پوځیانو نږدې پوستې په نښه کړې. د سرچینې په وینا په دغو نښتو کې چې دوه ساعته یې دوام کړی دوی ته کوم زیان نه دی رسېدلی. پاکستان تر اوسه په دې سیمه کې د تېرې شپې د نښتو په اړه څه نه دي ویلي. د ډیورنډ پر کرښه د دواړو لورو ترمنځ دا نښته داسې مهال کېږي چې اسلام آباد روانه اونۍ د خیبر پختونخوا ایالت په بنو کې د وروستۍ خونړۍ برید په تړاو په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت مرستیال د بهرنیو چارو وزارت ورغوښتی وو او ترې غوښتي وو چې حکومت باید د حافظ ګل بهادر د ډلې په وړاندې چې د بنو د حملو مسؤوله بلل شوي او د اسلام آباد په وینا په افغانستان کې میشته د جدي اقدام وکړي. په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفیر سردار احمد شکی بی بی سي ته ویلي چې دوی پاکستاني چارواکو ته ویلي چې د پاکستان په نورو برخو کې هم بریدونه کیږي، خو معنی دا نه ده چې بریدګرد په افغانستان کې اوسیږي. د نوموړي په وینا پاکستاني لوري ته یو ځل بیا د افغانستان پر دې دریځ چې هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې له خاورې د نورو پر ضد کار واخیستل شي ټینګار کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان د ختیځې مدیترانې د حوزې په هغو شپږو هېوادونو کې دی چې د کولورا پیښې پکې ډېرې دي. د سازمان په وینا د 2024 میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د جون تر دیرشمې پورې د ختیځې مدیترانې د حوزې په دغو هېوادونو کې د کولورا 140,643 پیښې ثبت شوي چې 8,350 په افغانستان کې وي. ملګرو ملتونو په یو بیان کې ویلي چې په څلورو هېوادونو کې د کولورا له امله 3,343 کسان مړه شوي. په افغانستان کې اتدش کسان د کولورا له امله په تیرو شپږو میاشتو کې مړه شوي دي. د امریکا د ولسمشرې ټاکنو کاندي ډونالډ ټرمپ د جمهوري غوښتونکو د ملي کانګرې په وروستۍ ورځ وینا کې یو وار بیا له افغانستانه د وتلو په بڼې انتقاد وکړ. هغه له افغانستانه د وتلو څرنګوالی د امریکا په تاریخ کې تر ټولو ستر ذلت وبلا او په دې پروسه کې د مرګونې حملې پر مهال د 14 امریکایي سرتیرو د وژل کېدو او 45 نورو د ټپي کېدو یادونه وکړه.
It began to unravel with the disastrous withdrawal from Afghanistan, the worst humiliation in the history of our country. We have never had a humiliation like that.
ترامپ هم دارنګه دا وکړه چې د په دوره کې په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو یو برید هم نه و شوی. ترامپ دا وکړه چې کولای شي اوسنۍ جګړې په یو ټلیفون پای ته ورسوي. ترامپ د جمهوري غوښتونکو د ملي کانګرې په وروستۍ ورځ شاوخوا 2 دقیقې وینا وکړه. ترامپ چې 15 ورځې مخکې په پنسلوانیا کې د خپل کمپاین د یوې غونډې په مهال په برید کې په ښي غوږ ټپي شوی و. د جمهوري غوښتونکو د ګوند په ملي کانګره کې په رسمي توګه د ولسمشرۍ لپاره خپله کاندیداتوري ومنله. پاکستانی چارواکي په هغه هیواد کې د القاعده دی او مشر د نیول کېدو خبر ورکوي. د پاکستان پنجاب ایالت له تروریزم سره د مبارزې ادارې په یو بیان کې د القاعده د مشر نوم امین الحق خودلی او ویلي دي چې هغه د القاعده د وژل شوي مشر او پر امریکا د سپتمبر د 11 د حملو د اصلي تراو اوسامه بن لادن نږدې همکارو. د رویترز خبري اژانس د راپور له مخې د ادارې په یو بیان کې ویلي چې نوموړي ته یو قانوني دوسیه پرانستل شوې او هغه تورن شوی چې په دې ایالت کې پر مهمو تاسیساتو د پنه کول لپاره تخریبي پلانونه جوړ کړي وو. د ادارې دا یو مهم پرمختګ بللی او ویلي دي چې نوموړی د استخباراتي ادارو د همکارۍ په نتیجه کې نیول شوی دی. د القاعده شبکې ماسس او پر امریکا د تروریستي بریدونو اصلي تراو اوسامه بن لادن د 2011 کال په مې میاشت کې د پاکستان په ایبټ آباد کې د امریکایي ځواکونو د ځانګړو عملیاتو په نتیجه کې وژل شوی و. او د اسرائیل د بیړنیو خدمتونو د ادارې یو ویان ویلي نن سهار وختي په تل ابیب کې د یوې چاودنې په نتیجه کې یو تن وژل شوی دی. د اسرائیل پوځ ویلي چې د یو هوایي هدف راغورځېدلې ټوټه د دغې چاودنې سبب شوې ده. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د ایران له ملاتړه برخمنو د یمن حوثیانو ویلي چې پر تل ابیب نن سهار د یوې بې پیلوټه الوتکې په ذریعه حمله کړې ده. د اسرائیل بیړنیو خدمتونو ادارې ویلي چاودنه د دې ښار د مرکزي برخې په یوې ودانۍ کې سهار وختي پاو باندې 3 بجې شوې ده. یو روغتیایي ادارې په دې چاودنه کې 2 کسانو د سطحي ټپي کېدو خبر ورکړی، خو د پولیسو په لومړني راپور کې د 2 کسانو د ټپي کېدو خبره شوې وه.
Thank you. آزادی په چپو کې
در امواج آزادی.
احمد شبریم د ازادي راډیو د ریسات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. پرې خبرونه کې په افغانستان کې د ورستیو سیلونو په ارتباط بحث لرو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همشخي دفتر یا اوچا په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې ورستیو سیلونو یعنی د رواني اونۍ سیلونو چې له دوشنبه راهیسې پیل شوې دي د افغانستان په شمال ختیځ او د افغانستان په ختیځ کې یوشت ولسوالۍ ډېرې ځپلې دي. مختر دي چې بحث ته مخه کړو. په دې اړه د اسجرړو خبريال اکرام الله اکرام تازه جزئیات سره په دې ویډیو راپور کې شریکوي.
د تیری دوشنبه د ورځې د شدید طوفان او باران او غلیل عمل چې د ننګرهار په ولایت کې وشو د قربانیانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د ننګرهار د ولایتي ادارې رسنیز دفتر په تازه اعلامیه کې چې د تیری چهار شنبه په شپه باندې خبره کړه ویلي چې د مړو شمیر د دغه پیښې له امله 250 ته رسیدلی دی. دوی وایي چې د 250 وژل شویو کسانو کورنیو ته نقدي مرسته رسولې ده. لدین وړاندې د وژل شویو کسانو شمیر وسل ویخ یاد شوی او دغه شان ویل شوی و چې 350 تنه په دغه شدید طوفان باران او غلۍ کې چې دا زخمیان شوی دي. دا پیښه د ننګرهار په ولایت کې د دې ولایت اوسیدونکو په وینا باندې چې دا بیساری و په تیرو سو کلونو کې په دې ولایت کې دغه ډول تیز باران شدید اورښتونه او د دې ترڅنګ غلۍ او باد په دومره اندازه باندې کلم ورانه نه وکړي. د برېښنا لکه لکه شپې ته پاییز یان منې شوی وي نړیدلې وي. د مخابراتي شبکې و استنه چې دا هغه لمنځه تللې و. دغه شان ډېرې زیاتې ونې چې وي دا نړیدلې وي او د ونو لاندې خلک شوي وو. د ننګرهار څو سیمې چې دي بې سود سرود ولسوالي خپله د جلال آباد ښار بټیکوټ ولسوالي دا د نورو سیمو په پرتله باندې ډېرې زیانمن شوی وی. په جلال آباد ښار کې عموما دا ښار چې دی د کانالیزیشن سیستم ډیر جوړ نه دی او په دغه شدید ورښتونو کې چې دی د اوبو کچه په کلوړیږي او خلکو ته چې دی په کې زیان رسیږي. د ننګرهار ترڅنګ بیا درې نور ختیځ ولایتونه چې دي په دې کې شدید ورښتونو او سیلابونو چې دی مرګ ژوبل اړولې و. په کونړ ولایت کې د 15 کسانو د دمړینې خبر ورکړل شوی او د لغمان ولایت نه د یو کس د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی او په دې ولایتونو کې مورښتونو چې دی تاوانونه اړولي و. لدینه ورخوا تیرونه د افغانستان یو شمېر نور ولایتونه په ځانګړي ډول باندې پنشیر کاپیسا د سخت ورښتونو او سیلابونو شاهدانو چې یو شمېر خلکو ته پکې مرګ ژوبله رسیدلې و. په پراخه کچه باندې ویجاړې رامنځته شوې وي. سلګونه جریبه کرنیزې ځمکې د ننګرهار په ګډون باندې په څو بیلابیلو ولایتونو کې دا کښتونه له منځه تللې و. کرنیزې ځمکې ورانې شوې وي. د دې ترڅنګ سرکونه فرعي لارې پلچکونه چې دا نړیدلې دي. خلکو سره چې څومره زه وغږېدم دوی ته لا هم لومړنۍ مرستې چې دی نه دي رسېدلې. زیات شمېر خلک لا هم ترشنه اسمان لاندې ځکه د دوی کورونه نړیدلې دي. د دوی کوټې نړیدلې دي. خونې نړیدلې دي. دوی لا هم ترشنه اسمان لاندې ژوند کوي او دوی غوښتنه کوي چې باید بهرني موسسات او دغه شان مرستندوی ادارې بنسټونه او حکومت باید دوی ته زر تر زره مرستې ورسي ترڅو دوی د دغه ستونزو نه خلاص شي. بل ډیره مهمه مسله چې په جلال آباد کې پیښه شوې هغه د برېښنا د ستونزو لامل د برېښنا کټ کېدل دي. د برېښنا پرې کېدل دي چې خلک ورسره په دې شدید ګرمۍ کې د یوې خوانه د طوفان لامل د خلکو زیانمنېدل او د بلې خوانه شدید ګرمۍ د برق د برېښنا نه موجودیت دا ټول هغه شیان دي چې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
له خپل خبريال اکرام الله اکرام څخه په مننه. د ازادي په څپو کې په دې پروګرام کې لکه څنګه چې مخکې وویل په افغانستان کې د ورستیو سیلونو په ارتباط بحث لرو. د بحث لپاره مو محمد کریم ناصری د سوان اعظم د بنسټ مؤسس ته بلنه ورکړې ده. همدارس عمر وحید ټولنیز فعال په دې خبرونه کې را سره وي او محمد عیسی وحدت په نورستان کې د ملي پیوستون د پخوانی مشر په خبرونه کې را سره ده. لمړی بل شغلي وحدت څخه وره وحدت سپ ستاسو تازه معلومات څه دي چې په نورستان کې سیلونو څه حال ده؟
په نورستان کې خدغه ورښتونو زیات تخریبات خصوصا سرکونه ډیر تخریب کړی دي چې د نورستان په ټول ولایت کې اته شپېته کیلومتره سرک عمومي سرک او فری سرکونه مکمل تخریب شوي دي. د 200 جریبه نه زیات زراعتي ځمکه تخریب شوې ده. 15 د زراعتي سربندونه تخریب شوي دي. یو برقی جرند چې مونږ ایم ایچ پی ورته وایو چې د مساوی په نوم باندې نورګرام ولسوالي کې یو کلی دی، دغه جرند تخریب شوی دی. او هم شپاړس بانډې د مالدارۍ د سیلابونو تخریب کړي دي، او اتلس وزې د یو مالدار هغه هم د نورګرام په ولسوالي کې د سیلاب وړي دي.
مهرباني وبښه ما مامدا پښتنه کوله چې انساني تلفات اوشتي دي تاسو معلومات لري؟
درې کسان دي چې درې وړ ځوانان دي، یو د وایګل د ولسوالي دی، یو د کانتیوا او یو د واما، چې د دې متاسفانه تر اوسه د دې ځوانانو جسدونه هم ترلاسه شوي نه دي او لا ورته.
مننه وحدت صاحب، بیا بم تاسو ته راشو. اوس په ورشو ناصری صاحب ته، محمد کریم ناصری د ځوان اعظم د بنسټ مؤسس لننګرهار را سره دی. ناصری صاحب، تاسو دغه فعلاً په کومه سیمه کې یاستئ چې په دقیق ډول تاسو معلومات ترلاسه کړئ؟
شبر صاحب محترم، زما سلامونه احترامات هم ومني ټولو اوریدونکو ته او کتونکو ته، همدارز درنو ملمنو ته زما له خوانه سلامونه احترامات ورسیږي. هلمندم چې ټول بروغ جوړ وي. زه فعلاً څو شیبو کې هغه ځای راغلم چې هلته د دغه ځانمن شو لپاره د مرستې صندوق او خیمه لګول شوی و. زه غلط لاړم.
ناصری صاحب، مطلب مولا سرخرود څخه دی؟
نه، مونږه دا خیمه چې د ځوانانو وهلې و هغه په ادګا مسجد کې و، نو چون هغه مرکزی ځای او خارو، او مونږه ز خپل په استوګن په سرخرود کې مکور میالته دا وضعیت مل نه جوړ ټول لیدل. متاسفانه ډیر یو بد وضعیت، ډیر یو دسی وضعیت چې تقریبا زما د عمر نه وش کال ده، دغه سی یو حالت او دغه سی طوفانونه او دغه سی شدید بارانونه مانو لیدلی. بسته کورنۍ لمنځت للی دي، همدار از شهیدانو تعداد هم ورځ تر بل ډیریږي. تقریبا شپېته شاوخوا ځانته شهیدان د سرخود ولسوالۍ د ننګرهار ولایت اړوند سرخود ولسوالۍ دي. د 400 نه ټپیان واوختل. وضعیت خنه ده متاسفانه. په داسې حال کې چې خیره بنسټونه او همدار از مرستندوی ادارې او حکومتي مسولینو خپل حالې ځلې پیل کړې دي چې رسیدګي ورته وکړي، چون وضعیت وخیم دی. او بسته کورنۍ لمزت للی دي، داسې کورنۍ لرو چې یو تن ماشوم ترې پاتې دی، بسته یو لس کسان د کورنۍ یو په شهادت رسیدلی دي. نو وضعیت متاسفانه ډیر وخیم او ډیر بد وضعیت.
ناصری صاحب، ستاسو بنسټ څرنګه له خلکو سره په دې برخه کې تر اوسه پورې څه مرسته کړې ده؟ یعنی همکاري مور سره کړې ده چې دا خلک وښورل شي او دا سیاسي؟
شبر صاحب محترم، په لومړی ورځ چې کله دغه پیښه وشوه او دغه د سختو روختونو لکه بل خبر شو چې دغه څو کلی دي چې مسیخیل او کلی احمدزی او کلی دینه خبر شو، عجله مزوانان تشویق کړل و او هڅه ول زوانان مولې ګل د وینې لپاره چې وینې ورکړي. ګنش پر زوانان الحمدلله وینې ورکړه د ټپیانو لپاره. همدار از د مالی مرستې راټولولو لپاره دغه اقدام وشو او دغه هڅه وشو ترڅو مرستې راټول شي او دغه هغه ته ورسیږي. نور په مختلفو ګروپونو کې مونږه کمپاین وچلو، مسولین هم خبر کړل چې دغه موضوعات خصوصا په دغه دوه کلیو کې وضعیت خنه ده او باید رسیدګي ورته وشي. لنی کمرغه په مغه وخت سره مسولین خبر شول، را ورسیدل، راغلل. نو وسیله منګه ځوانانو چې ترڅو یې داخله
خبر شي. مننه په همدې برخه کې بدبل ټولنیز فعال عمر وحید نظر واخلم. عمر وحید، تاسو خبرونه ته شرغلی، تاسو څه حڅ کړی دي؟
سلامونه شایبر صاحب، تاسو ته د ازادي رادیو درنو لیدونکو د دې خبرونه اوریدونکو لیدونکو ته ټول دغه بعد غمیز پیښ نه خبر شو. نږدې سیمو ته چې کوم سیلاب ځپلی و لالته لاړو، شهیدانو ټپیانو سره مرستې وکړې، هغه هم روغتون ته انتقال کړ، ځوانان ټول کړل.
عمر وحید صاحب، وبخښه، په دقیق ډول وایسه کوم کوم سیمو ته لاړو؟
د سفرودو اجرت کلی ته لاړو، د درونټې ساحه چې تقریبا د
مالی او ځانی تلفات اوشتي؟
بالکل مالی او ځانی تلفات شته د شدید طوفانونو له وجې ونه غورځېدلې وي د برق ستنې غورځېدلې وي چې د خلکو په کورونو دیوالونو باندې چپه شوي ول د همغه له وجې زموږ یو شمېر هیوادوال شهیدان شوي او ټپیان شوي ول.
مننه.
آزادی په څپو کې پروگرام د ماښام له او تر اتو بجو په ژوندې بڼه
وحدت سب کتا ستراشم. تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې په نورستان کې ډیر سړکونه او لاري بندې شوې دي د سیلونو له امله. تاسو تازه معلومات څه دي؟ تر اوسه پورې ځینې لاري پرانستل شوې دي بیرته؟
او دا ولسوالیو مرکزونو ته بیرته لاري پرانستل شوې دي. البته خو دا سیلابونو دا سړکونو نه خاور وړې دا سړکونه خو د نورستان ټول خان دي، نو ټیګه او ډبرې او ډېر مشکل سره دا ډبلې موټرې دا 4x4 دا ډاکشنې تللې شي، ډورې موټرې هلته نشي تللې. سړکونه ډېر زیات تخریب شوي دي او کلو ته بیا لاسرسي نه کېږي، هلته مشکلات څه دی؟ سړکونه هلته موټر لا نه ځي، خلک راوتلي دي، لګیا دي. دا ولسوالانو سره موږ تماس ونیو. تاسو پوهیږئ چې نورستان خو ډېره پیچلې جغرافیه ده، د مرکز نه رسیدګي تر اوسه نه ده شوې، مشکلات په خپل ځای دي. او دغه درې کسان چې مې وویل چې یو د وایګل نه او یو د کنتیوا نه او یو د واما ولسوالیو نه وبوړي دي، تر اوسه د هغوی جسدونه هم نه دي پیدا شوي. د نورګرام په ولسوالۍ کې د یو مالدار شپاړس وزې سیلاب وړي دي، شپاړس د مالدار اتلس وزې وړي دي او شپاړس د مالدارۍ بانډې تخریب شوي دي. کورونه په خاطر د اوسېدلو کورونه په کامدېش کې څلور کورونه تخریب شوي دي او خلک د همسایګانو سره اوسېږي. زراعتیز مکه مې وویل چې تقریبا 200 جریب شاوخوا د ځمکه په ټول نورستان کې تخریب شوې ده. ول ویشت د اوبو سر ویشت نو بخي پنځاوې د اوبو سربندونه، زراعتي اوبو سربندونه، زمکو سربندونه اوبو سیلاب وړي دي. دغه سي تلفات دي، مالداري ته خصوصا سرکونو ته زیات مشکلات یا تخریب شوی دي. کورونه فقط څلور دي. نو دا د نورستان عمومي وضعیت دی. سرکونه خو تاسو پوهیږئ چې د نورستان سرکونه د مرکز سره ولسوالیانې فقط د واما ولسوالي وصل، نور ټول ولسوالۍ د مرکز سره سرک له طریقه نه دي وصل. خلک د ډیرو مشکلاتو سره هم خلک مخده.
بله، مننه وحدت صاحب. ازادي سپو کې پروګرام په منځني څپه دول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او د خبرونه تاسو په د فیسبوک لاله هم کتل شي. په خبرونه کې ډاکټر اکرم ملکزای له جرمني را سره وصل شو. ډاکټر صاحب، خبرونه ته شرغله او مننه چې موږ بلنه مو منله. د سیلون په برخه کې ځینې کسان ژغورل شوی دي، له روغتي پلوه هغه کسان چې ژغورل شوی دي او صحت یې اوس بهتره دي، له خو سره باید څنګه چلند وشي ډاکټر صاحب؟
شیبر صاحب، دا غوی سره چلند دا دی څوک چې ژغورل شوی دی دا معنا نه لري چې د ټول عمر لپاره غوی ژغورل شوی دی. غوی ښه دی، دا غوی د خولې د لارې، پوزې د لارې، پوستکي د لارې کې د شي، دا غوی ته ځینې نورې ناروغي ورته ری شوی وي چې دا غوی په ډله کې یو رقم ناروغي ده چې موږ په پښتو کې ورته شولګره ته وویل شو. موږ یو ډول په یوه شولګره تشته وي، هغه د شولو پټی ته وایي. دا یو پخوانی اصطلاح ده چې په لاتینی ژبه کې ورته لیپتوسپیروز وایي. دا یو ناروغي ده چې د میکروبونو د لارې، په ناپاکو اوبو د لارې، د حیوانه ناتو، د تشو ډکو میتیازو د لارې، د مکاکانو د لارې، حتی د غواګانو، د نورو پسونو د ډکو میتیازو د لارې انسانان ته تیرېږي. هغه به داسې نه ده یو څوک چې وژغورل شو دا معنا چې ټول عمر پاره رېږي، کېدای شي د هغه بدن ته دغه میکروب تیر شوی چې بیا څلورو نه تر دوه تو پورې هغه وخت لري چې میکروب بدن کې زیات شي. نو دې کې انسان ته بیا تبه پیدا کیږي، سرخوږی پیدا کیږي، حتی کله کله دا ناروغي وژونکې هم ده. لاس په سولو کې په دې ناروغۍ باندې مړ کیږي. نو دا خبره ده چې هغه باید تعقیب او مراقبت وشي، پالنه وشي، چې هغه ته تبه پیدا شو، سرخوږی پیدا شو، نو هغه به ډېر زړه.
ډاکټر صاحب ملک صاحب، عادتا دغه علائم په څو ورځو کې راڅرګندېږي؟ عادتا
څلورو نه نیولې تر څوارلسو ورځو پورې.
په دغه موده کې باید د کورنۍ غړي لدغه ناروغ سره څنګه چلند وکي، یعنی ورله وری ډاکټر ته یوسي او کنه صبر ورته وکي چې کله علائم را پیدا شول لغه نو ورسره لاس پکار شي.
هغه باید صبر وکړي چې تلورم یو ورځ کې وګوري چې هغه ته تبه پیدا شوې، ډېر سخت سرخوږی پیدا شوې، حتی تبه پیدا شوې ده. او کله کله داسې کېږي چې سړی چې ټوخی کوي لږ څه وینه پکې راځي، کله کله داسې کېږي د پوزې نه وینه راځي ډېره، نو دغه حالات دي. او یا ډېر داسې سرخوږی چې سړی غاړه څټ ډېر کلک نښتې چې موږ ورته مننجای ته وایي، دغه حالات ته هم کله کله خبر رسیږي. نو دا خو باید ډېر پرمختللی حالات وي، خو اقلا یوازې که تبه هم پیدا شوه نهه دېرش درجې نهه نیم دېرش درجې او حالت ته چې باید ډېر روغتون ته څوک بوتل شي.
ډاکټر صاحب، هغه کسان چې تازه د سیل لوبونه راېستل شوی دي له هغوی سره باید څنګه چلند وشي؟
او دې ته مهمه ده چې راېستل شوی دي آیا هغوی خپل ساره کله شي او کنه شي کولای، آیا په هوښ دي او کنه دي. که چېرته داسې په هوښ دي ساره کله شي، نو سړی به شکر خدای چې داسې دی. نو هغوی ته باید په کار وي، هېڅکله دا سړی باید ونه کړي چې هغوی سړی سر چپه کړي او لکه بوتل غوندې سړی لاندې پښې پورته فکر کوي چې دغه د اوبه د بدن نه وځي. دغه کار باید هېڅکله سړی ونه کړي، ځکه که خامخا اوبو باندې ټنک ولوجلو کې څوک مړ شوی نه وي، نو سر چپه کول که باندې به خدای نه کړه خامخا مړ کېږي هغه. ځکه که څوک یو سر چپه شو د معدې نه اوبه راځي خولې ته، انسان خو بیا تنفس کوي، نو تنفس سا چې راکاږي هغه اوبه د معدې اوبه د خولې دلاری سږی ته دی ننوزی بیرته. نو هغه سږی ته چې اوبه لاړی هغه د معدې اوبه هغه بیا وژونکی شوی. نو ډېر غلط کار به دی چې هغوی باید سرچپه واړشي. نو تاسو ستاسو پوښتنې ته برای شم، هغوی دپاره دا دی چې خپل خپلوانې وګوري، اول وګوري چې هغوی د بدن څنګه دی، یخ دی نه دی، چېرته چې سیلابونه وي ډېر وخت هلته ساړم وي، هلته که بدن یخ والی نو د هغې جامې دې بدلې شي، هغې ته نوې جامې.
ډاکټر صاحب وبخې، اوس فرضاً دغه اوس سیلونو په ننګرهار کې ډېر زیان اړولی دی او په کونړ کې دا سیمې ګرمې دي، نن سبا هم کدوی له اوبو راوستل شي بیا هم د یخنۍ ته توجه پکار دی؟
نه، هغه باید وګوري چې بهر د تودوخې درجه څو ده. که چېرته هوا سړه شي ډېره نه وي، نو ضرور نه دی چې د هغوی د بدن یخ کړی شي. نو هغې مهمه ده چې دا لامدې جامې ته نه ویستل شي، بېرته وچې جامې ورته واخیستل شي، د هغوی د بدن حرارت وکتل شي، دغه باندې په دې ترمامیتر باندې وګوري چې بدن حرارت یې څنګه دی. نو بل هغې وکتل شي چې وضع یې څنګه، سا یې څنګه ده، سا یې سپره ده نه ده، خبرې کوی شي نه شي کولی. که خبرې کوی شي نو هغوی ته لږ صدمه پکار ده، استراحت پکار دی، او یک لکسه الکترولایت پکار دی. نو هغه د پاره یان لکسه چې او د سه سمالګا اوبه او بوره چې پکې ورسره وي دا چې نو ته پکار دی.
ډاکټر صاحب بخي، یو د خطا سره سره وو سې ز پوهیشم ستاسو وخت کم دی. دلته دوه ځوانان در سره، محمد کریم ناصری د ځوان اسم د بنسټ مؤسس لننګرهار را سره دی، او عمر وحید ټولنیز فعال لننګرهار را سره دی. دوی له دغه سیل زپلو سره مرستې کړې دي. که دوی کومه پوښتنه لري له تاسو چې دوی له دغه کسانو سره چې سیلونو زپلې دي څنګه مرسته وکړي؟ ناصری صاحب تاسو کله ډاکټر صاحب ملک جی څخه پوښتنه لري؟ ډاکټر صاحب ملک جی څخه پوښتنه لري چې د خلکو سره تاسو د ژغورنې په برخه کې مرسته کوي، که کوم مشکل تاسو ته پیدا شوی تر اوسه پورې مهرباني وکړئ تاسو پوښتنه وکړئ.
مننه شیبر صاحب، د ډاکټر صاحب مننه کوم. کور ودان ډیر مفید معلومات وړاندې کړل. دغه پیخه لک فرق کوي په سرخوت کې او پنګرار کې. اکثره دغه د پیخي قربانیان له بارانونو نه دي، کورونه راغورځېدلې دي، یعنی سیلابونه نه دي وړي. د نورستان له توپیر لري، فرق نور ولایتونو نه. دلته نو فقط بارانونه شدید طوفان باران چې کورونه کې نه ولې دي، چتونه ناسې په خلکو باندې، خلک خپل ژوند لاس ورکړه. نو دا سیلابونو له کابله دوی قربانیان شوی نه دی او نه دوی هغه شوی دی.
مننه ناصری صاحب، په همدې برخه کې به ډاکټر صاحب تاسو ته معلومات درکړي چې له دغه رقم کسانو سره به څه رقم چلند کیږي. ډاکټر صاحب
ناصری صاحب تاسو معلومات راکړه. نو زه ته وایم چې دا هغه چا باندې چې کورونه ولیدلې دي، دا هغوی ته به د هټ ماتې خطر دی. نو که چېرته داسې یو څوک وګوري چې دا په درد لري، ملای جوبله ده، پخې جوبله ده، نو داسې ونه شي چې زموږ خلک داسې کوي په شاکۍ چې یو چېرته جوړم، هغه باید داسې وشي لکه کټ غوندې، فقط لکه یو کټ چې پخې ونه لري. د مثال په توګه یو کټ دی، هغه پخې لري، د یو رنځور چې کول هغې ته کېدای شي چې د ملا هډوکی بې ځایه شي، هغه یو هډوکی چې رګي وشکېږي. نو تاسو په تصور کې یو کار ته خې ارکې مثال پټوګه یعنی تاسو کور او نه جوړ کې یو شی و نه جوړ کې چې دای باید په ټټ واچول شي دا غي لاندې پاتې تخت نه نه ایستل شي بیا په بل ډول وشي یاندا چې په تاغه رقم آرام به شي بل دا چې کله چې داولل کیږي باید چې ډیر غرب 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 غوونی شي هدو کې بيځان شي نو زما ته اوسه تا دا چې د هغه چا باندې کورونه ولیدل دا وی دا ډیر خطر دی چې هټ ماته هغه ته پاتې شي هدو کې ما چي نو هغه لپاره پات تاسو وشي چې اوس کیندا یو شی باندې پات تاو شي هغه چې هدو کې کما ته او هغه باید په انتقال حالت کې ډیر غوڼه خورول شي روغتون ته بوتل شي چې دا وی ایکس ری واخلي چې عکس واخلي وګوري چې هغه کې ماته کاوسې درد دی دلته
مننه ډاکټر صاحب ل وحید ل عمر وحید ټولنیس فعال څخه به ماورو وحید صاحب کتا سو څه پښتنه لري ل ملک زی صاحب څخه ساسو مایک روشانه نه دی وحید صاحب ساسو مایک مړ دی افته هغه روشانه کې لطفا ل دوی سره مو رابطه قطع شول ډاکټر صاحب ل شاغلی وحدت څخه به هم واورو دوی په نورستان کې فعال دي او ډیر دقیق معلومات هم د خبرونه په ترڅ کې کتا سو خبرونه اوریدل و را سره شریک کړ وحدت صاحب کتا سو کومه پښتنه لري ځکه چې لکه څنګه چې توضیح شو کوم تلفات چې په ننګرهار کې اوشتي دي هغه له دې سره فرق لري چې په نورستان کې اوشتي وحدت صاحب
ډاکټر صاحب مشورې مې واورې دي ډېری مفیدی دي بالکل نورستان کې خو دغه څه واقعات کیږي دا ښه نظر و چې باید احتیاط وسره وشي په انتقال کې ځکه هغه کلی چې سرک نه لري دي او دغه څه ضربه وګوري او مریض ناروغ نو هغه باید په احتیاط باندې انتقال شي دا مواورې ان شاء الله دا به
وحدت وحدت دلته یو بل تغییر هم شته په ننګرهار کې هوا ګرمه ده ډاکټر صاحب مخکې دې باندې ټینګار کاوه چې ناروغ چې کله له سیل له اوبو راوځي هغه باید پټ شي په نورستان کې به هوا یخه ده په دې برخه کې بل ډاکټر صاحب وره ډاکټر صاحب په نورستان کې نسبتا هوا نن سبا سړه ده د ننګرهار په پرتله حال تک څوک له سیل نه راوېستل شي څه بور سره کوي
نو مهمه ده سره باید وګورئ چې دغه ترمامتر الچې ته کوم شته نشته دغه هوا څومره سړه ده نه ده دا خبره زکه کومه کله کله داسې کیږي چې د انسان پلا د بدن تودوخی حتی د څلور دېش درجه ته کې نورمال حالت کې خو سړه د شپږ دېش وو دېش درجه مېز کې د بدن حرارت ده او کله کله څلور دېشونه کته کې درې دېشو تر کته کې دوه دېشو تر کته کې دا چې ډیر خطرناک حالت دی بل دا کله چې د انسان د بدن تودوخی درجه کته شو ځینې کسان دي یو رقم حماقت ورته پیدا کیه حماقت په دې معنی چې هم د اوستو وګونه د ژغورل شي وي دي په دې کې د بدن سوړ شوی دی مغزي کار نه کوي بیرته چې وبو ته ځان بیرته ورته یو بوتا نو سره به نه چې دا ولدا احمق ته ورځانې بیرته وغوځو سره به پوښي چې دا د بدن یخیدل هم څنګه شایستګي باندې تولیدي چې سره حماقت ته رسي نه ګنانه لري خپل عزیزان نه وژني بلکې دا شکی نو مطلب دا دی چې باید دا غي بدن وګوري چې حرارت څومره کچې ته هوا سړی بیا پرشته هغه د پاره د کار دي چې جامې باید بدل شي او چې جامې ورته واغوسل شي او لکه تاو د شین اور کچې لکه تو چې د شین اور شي چې دغه بدن بیا بیرته لکه تو چې
ډاکټر صاحب ملک زای کله په لری پروتو سیمو کې خو حتی په شهرونو کې افغانان ترمامتر نه لري چې د وجود حرارت درجه معلومه کې څه نقش شته چې خلک پدې باندې پوښتنه کوي چې د ناروغ یا دغه سیل وړي د وجود حرارت کم شوه دی
نو ترمامتر خو واضح چې دقیق شه ده خو کچیر په ترمامتر بیا نه وینو سره د پتن پوستکی باندې لاس کې پتندی باندې په خو باندې ملا باندې لاس کې چې هغه څومره څور ده بل دا چې سره خپل پیږي او انسان چې بل ژغوري پیږي چې هوا ماده پاره څنګه ده خپل یو ژغورین کې روغ انسان ګوري چې ماده پاره هوا خدا ډیر سره نه ده زما یخنی کې په دنیو کې مشکې طاقت کېږي نو دا معنا لري چې هغه څوک چې په اوبو کې ولیدل دی دا هغه هم بدن دومره ډیر وسول شي نه واځي چې اوبه سړی دي نسبت هوا ته او دومره ډیر بني او که په دې شي چې یو څوک چې خپل مغه ژغوري هغه یو کې مشکې طاقت نشي کولای هغه ځان ته کورته اغونی ځان ته تودې جامې اغوستي نو بیا چې دا بل کس چې په اوبو کې ولیدل هغه ته بعد مرته چې اوبو خالي دي سړی دي نو دا غي بدن به پرښتیا سوک شي نو تا حالت کې به ترې وایي چې او زما چې به د کوټه طاقت نکېږي نو هغه چې بدن چې سوړ شوی دی بعد مو سره دی نو دا هغه بدن پرشته سوړ شوی دی نو هغه بدن باید توت کړي
ډاکټر صاحب مننه یو پښتنه بلاغنه بیا هم واخلو مخکې مرابطه ورسره خطه شواله عمر وحید ټولنیس فعال څه څخه. عمر وحید کتا سو له ډاکټر صاحب څخه کومه پوښتنه لري؟
له ډاکټر صاحب څخه مې پوښتنه دا ده چې د سیلاب خپل کوم شي یا کوم څه ټپی چې کله موږ له اوبو څخه باسو هغه د ټپی په حالت کې او د دې په ګېډه کې اوبه ننوتې موږ دې سره څوک چې دا زخمي تر څو کوم شی چې به افغانۍ ته انتقال کړي زموږ اولیا مرسته ورسره شي.
مننه. اواز هم یو څه جر و. ډاکټر صاحب سوال مو واخیست؟
او زه پښتنه باندې پوه شوم دا چې ما خو داسې پښتنه باندې پوه شوم چې یو څوک چې د اوبو نه بچو دی هغه خېټه ته ډېرې اوبه تللی دي، نو دا کوم شی چې ډېر غلط کار دی ما کراتو مراتو اوریدلی دي، او ځینې لپاره د مرغه وزو ام بي تجربه کسانو ته کار کړی دی چې خېټه باندې زور کړی چې بو اوبه د خلی نه وزي، نو دا به که په اوبو باندې مچی نه پدې باندې بابا خدای نه کا کس به عمل شي، نو هیڅ کله به دا کار نه کوي چې یو سړی څملو او خېټه باندې زور کوي چې هله ته اوبه د خېټه اوبه دي. دا کار چې دا به دروښتون کار دی، هغه به یو کاتی تر دلاره کاتی در نه پم چې یو ټیوب دلاره هغه به د امیدې د ډاکټران تیری د ټیوب دلاره بیا وېستي او به وېستل کی. بل دا د کچې ته خېټه به ترې غا دومره غټ شي نه چې دا غا صاحب بند شي ور باندې بیا پروا نه کوي، ځکه امیدې کې او به چې دی یو خو هغه په ډیر سر د امیدې نه په کلمو ته کته کی او د کلمو د نه بیا د ډاکومېټاتو د لاري او د پښتورګو د لاري بدن خارجيږي، هغه دومره خطر نه دی، خطرې نه نسبتي ته چې سګو ته دی. نو زه تا وایم چې تاسو نو دا کار باندې نه کوئ چې په خېټه باندې به زور کوي بق دا غي خلینه به وو باسي دی باندې به هغه کس مړ شي، بلکې هغه ته حوصله وکړي چې ته روښتون ته دیول شي ډیر په قرار باندې چالته په ټیوب باندې د میتن دینه دا وبوي چې دا به ډیر خکاري.
ډاکټر صاحب محترم او بخښه فکر کوم عمر وحید ټولنیز فعال دا خبره هم کوله کچرته هم دغه ناروغ ټپی او نس هم له وبو ډک ویل هغه سره بس کوي
کټپی کوم ځای ټپی شوی دی
مثلا لاس ټپی دی پخ ټپی دی
نو کوم ځای چې ټپی دی او خېټه د وبو د خېټه موضوع مې ولا دا چې د ټپ پورې ډیر اړه نه لري څنګه مې چې ولې خبره وخت یې نشي د هغه باید زور په میډي باندې ونی شي هغه باید همداسې پری خود شي روښتونه پورې چې هغه ټپ د لاري مې دی تشه شي راغلو د ټپ برخه کې د مثال په توګه یو چا لاس یا پخ ټپی شوی دی نو ډیر غلط کار بدای چې اوڅوک یو سیم ونی شي او هغه د چې ټپی شوی دی د غینه مخ په ځړ برخه ډیره کلکه وتړي نو دا مناله چې دا غیلاند ډیر مهم عصبونه دي هغه عصبونه بشکېدلې او دغه په لاس او په خېبه بالکل فلجي شي نو خبردای چې هغه ټپ باندې کڅوک دلته پورو پاک او تا غاز وای کمپرسور ته یې پاک که کومه ټوټه دا هغه ټپ باندې کې خدل شي او ډیر ډیر پلان شي باندې باید هغه وتر شي. پلان سم دا معنا چې سره پټکې وي یعنی پټکې پټکې وي هغه باید وتړي په خپل زخم باندې وتړي چې هغه نه وینه رهنی شي، نو بل څه بل څه نشته کولای او کچې ته دا خطر وي چې هغه دوکې ما چوي دي نو کچې ته د مثال په توګه د ونی خواته وي ونی وي قاخونه وي ته مستقیم خاص وي هغه باید خپل هغه مټ سره و کې خودل شي او په ساري د یو څه تاوږي چې هغه باید هیڅ ونه خوځي یان دا چې هغه باید څه د الک سټابیل تاوږي چې دا د کبه د ځای ډیزاین شي.
ډاکټر صاحب ملک صاحب ډیره زیاته مننه، زه پوهیم چې تاسو څومره بوختي هستئ او په دغه وخت د روختون وخت هم دی چې په خبرونه کې مو برخه سره وخته کور ودان او ډیره مننه.
ازادي په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
راوښم بیرته د بحث ناصری صاحب کله تاسو نو وورو او یو بل خبره تاسو ته دا وکم چې تازه راپورونه دا وایي چې احتمالا سبا هم ممکن په ننګرهار کې بارانونه وشي او په کونړ کې هم درس په نورستان کې او د افغانستان په جنو نورو ولایتونو کې لکه په پاروان کې په پنشیر کې په بغلان کې په بدخشان کې په پکتیا کې په پکتیکا کې په خوست کې په لوګر کې او په میدان وردک او کابل کې د ورشتونو اټکل شوې ده او ممکن سیلونه هم ورسره یو ځای وي. ورلمخه ناصری صاحب تاسو ځینې تیاریانې لري که خدای مکړه بیا سیلونه راغلل مخکې له مخکې باید څه وکړي؟
ډیر زیاته مننه شبر صاحب محترم. بالکل لګمخ کې په ګروپونو کې دغه خبرتیاوی نشر شوې خبرې شوې ترڅو ټول هیوادوال وطنوال او تدابیر ونیسي. مونږ الحمدلله په سرخود ولسوالۍ کې د قومي مخاورو سپینګیرو او د علماء شورا او د مشترک شورا لرو او دغه له طریقه هم ملګرو نه غوښتنه شوې ده چې د راتلون کې اته پرون منګه دا کوڅه پرون هم بارانو په سرخوت سیمه کې او په خار کې پرون هم منګه دا بحث درلوده هم دا مشورې هم درلوده د ملکانو شورا سره نور دوستانو سره چې موږ باید خپل تدابیر ونیسو هغه کورنۍ هغه کورونه چې هغه په خام شکل په اساسي ډول نه دی راغول شوی نه دی جوړ شوی خلک فقیر دي بې وزله دي کورونه اکثره پاخه نه دي نو خطر هر شیبه د خطر امکانات شته او د خدای مکړه د لوی پیخو امکانات به هم شته نو د لپاره تدابیر نیول شوی دي کلیو کې د ملکانو د شورا لخوانه د ځوانانو شوراګانو لخوانه او د دوستانو لخوانه په دوی خلکو باندې غږ شوی چې مسؤل ذات انتقال شي ترڅو د راتلونکو خطرونو څخه وژغورل شي نو په دې برخه کې کار شوی په اکثر ځایونو کې خصوصا کولنیزو رسنیو لاره دغه خبرتیاوی خبرې شوې دي چې سبب د شدید ورښتونو او طوفانونو اټکل شته
مننه ناصری صاحب ل عمر وحید څخه به وره تاسو څنګه دغه خبرتیا تاسو هم در رسیدلې ده او تاسو هم څه هڅه پیل کړی دي چې د نورو ورښتونو له خطر باید یو څه احتیاطي تدابیر ونیول شي
بېلکل موږ سینګاړو او دا ځانمن شوې سیمو خلکو سره تماس کړو او هم بیا خبر کړي چې سباش په 13 شپې مبارنه او تو څنګه یو د امکرجا
وادوال تکوم ځان نو رسیدي نو د حوادثو ریاست هم پجریان کړي او تر ډېر مسولیت د هغې دی چې په داسې وخت کې د هیوادوالو د ژغورلو لپاره په ښه ډول چمتووالی ونیسي او تدابیر ونیسي
مننه مننه له تاسو څخه وحدت صاحب که له تاسو واورو په نورستان کې هم د جمعې په ورځ د ورشتونو اټکل شوی دی څرنګه د خوالو رسنیو له لارې له فیسبوک له لارې او له دغو له لارې خلک یو څه منسجم دي چې یو بل خبر کې چې احتیاط وکړي
دا سه حالات په نورستان کې د شیبر ته محترم چې نورستان خو یو غرنۍ سیمه ده او مالداران په دې وخت کې د نورستان د خلکو ژوند په مالداری دی او مالداران د اس په چارګا کې دي بهرنۍ چارګا کې چلته سرپنا هم نه لري نو کتم خبر شوی دی خو د وړي چارګاګانې په نورستان کې سرپنا نه وي په غرد سه توپارونه ورته جوړ کړي چې باران نه محفوظ کې خو هغه د سینې کافي نه دي د سینې توفانونو لپاره کافي نه دي نو ځکه مالداران هلته متضرر کیږي اگر چې ولسوالي ادارې محلي ادارو کوشش کوي چې د اصل خبر کې خو مالداران په دغه ساحو کې دي چې هلته ټلیفون هم کار نه کوي چې او نه خلک دومره هغه دي چې هلته فیسبوک او یا انټرنیټ ته لاسرسی ولري دا مشکل په نورستان کې ډیر زیات دی چې خلک عامه آگاهي او واخلي او لاسرسی ورته ولري او بل تاسو دا دی چې
وحدت صاحب وبخشه وبخشه په دا سیلونه لمړی ځل نه دی چې راځي په نورستان کې یا په نور افغانستان کې څنګه له پخوانیو تجربو خلکو څه زده کړی دي
بالکل دا غدي چې هغه ساحو کې چې ګوري چې دلته د سیلابونو دراتګ احتمال دی هغه ساحونه مالدار کوشش کوي چې ځان غاړې تکي ځان یو طرف ته ویسي او به هم کله د سی طوفانونو راشي چې هغه مالدار ځان نشي بچ کولای مال هلته کنټرول کولای نشي دا ځکه واقعیت راځي او به هم مالداران خو چون د دوی د عمرونو چارګاګانې دي هلته پرې بلد دي کوم ساحه کې سیلابونه راځي دغه ساحونه ځان بچکی خپل مال غاړې ته کوي دا څه خپل مالدار تجربه لري دلته په ساحه کې په چاراګا کې مالدار د سرپنا نه لري چې د باران د شدت نه مال محفوظ شي خصوصا هغه مالونه چې د مالونو وړه بچان دي یا مریضان دي یا معیوب مالداران مالونه دي هغه ضرر یې حتمی دي
مننه وحدت صاحب ازادي په چپو کې پروګرام په منځني سپدول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري په دې خبرونه کې مو محمد عيسى وحدت له نورستان ملمه دی محمد کریم ناصری له ننګرهار او عمر وحید هم ټولنیز فعال له ننګرهار را سره دی
ازادي په چپو کې پروګرام د ماښام له او تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
یو اوریدون که هم را سره د واتس اپ لاري د دوی نظر به هم تاسو او اوریدون نور اوریدون کو سره شریک کړم. مهرباني وکړئ چې اصلي سپو کې پروګرام د تاسو سره سره است.
ډیر زړه مننه شغله شي برسه محترم تاسو ته درنګ درنو مېرمنو ته سلامونه پدې لاندې شبې است.
وعلیکم السلام.
محمد خادم د ولمن ولایت واشر ولسوالي.
شرغله شرغله اول خطه دارات وای چې تاسو په سیمه کې څه حال ده؟
من نه دی خواته شکر دی الحمدلله به خیر خیرات او داس پیښه نسته نام سوی د دروازه پر خو د ښاغه نورمال حالت هغه دی حالت ټول خلک خوشاله دي.
او مهرباني اوس خپل نظر او یا سوال.
ډیر زړه مننه. نظر مې دا دی چې دغه اکثر وخت دغه چې د پیش سیرامین ته سیده په غرونو یا په غاسمه کې زموږ افغانان چې په دې باندې نه پوهیږي باور دی وسته یعنی ما خپل تیر دغه تیر جمع باندې په د واشیر ول دلمن واشیر ول سالې ته دغه غرو ته زبلانم دا چې کورنه مویل چې ته واوري کې دلې یعنی د خونو چتنه چې و یا د دیوالونو هغه تیران به ماتو دوی نور اچ ورتل نه کړو یعنی کچيري یو کمزور دا یو دربیا یو ژغل دغه وتاکو بغلته وسخه نه بتا چپس نو په داس دغه کم د خلک دون کی دغه ملمنوس می داس پښتنه د چدی دغه کسان ته دوی څه سپارښتنه لري دا ځکه کسان چې مثلا په دغه کې یعنی د ټوله کور ټوله پامل په داس وتاکو چاته سړی ته وام کړي د لرګي به تل نه کړي وغه به څه به هم کوي نو سل پسره کثیر نه دله وای بیا یو د یو د ژوند امکان نو ولا دوی په دغه کې ژوند کوي دا اکثر کوچانو
مانه سب پوښتنه بل مېلمنو سره شریک کم خو بل اوریدونکو هم را سره ده. مهرباني وکي اصریب سپو کې پروګرام دی.
السلام علیکم شهبار صاحب ورو السلام علیکم تاسو او محترم مېلمنو ته سلامونه وایم ټول ګرام اوریدونکو ته سلامونه وایم. زما دا د جنال آباد ته د کوم نغمانو په جو پیښو چې غمجن یو ډیر غمجن ز یو د غلره مګوره د غزموش خان په داس ته وی پیښه د راجل جن له خوده طرف ته شوش خو ديان بندګان په دې کې غټه وند لري په دمنده و چې په کندهار او په کندهار نشه احتمال دی چې په منده و کې په منده کې د شمکاری پورته کړی د دوبرو جوال اولې د اړي ګوري بخار د بری باندې چولې تر هغه د ټکړي تر پر جون کړی نو دا غز د نړۍ د وګو مخې نو څنګه کړی او دارم خپل ځانم په دربار کې نو څلګل غوښمه ځانم په دربار کې ځان چې حکومت پر دغه باندې بس یو څلنه کړی دا د وګو مخې چې هر وخت ارزایي خپل اسلم سر ته ورسېږي که د خلکو سره یې د سکندري جوړ کړی نو دا خو دره بیا تاوان نه رسیدل شي لهونه یو دا حکومت یې سروې و چې په دغه ځای روزا یو باندې پټا د خلکو د نندو په خاله باندې چې خلکو آبادی کړی دي ځای نه جوړ کړی دي ځای نه جوړ کړی دي د مسلمانانو پر جوړ کړی دي دا چې آبادی نه کړی دلته خو ګرځو اقتصادي متضرر شي یا نور مسلمانانو سره متضرر شي او اپا ټول افغانانو سره متضرر شي کاندر کا نو سره غمجن شي نو زموږ چې د اشنا حکومت ته په امرانو وکي دا د نندو د غاری آبادی ما بین زوی شي او حکومت تر ولایت سروې وکي د انجنيران ور یو څه وسایل او ټیکنالوژي پر مستلل د چاغه ځای متضرري هغه ځای وسه خلک وسنه په واخر چې بیا ولي بار بیا هغه مستګات چې د وړن کارو هیڅ څه هغه شي چې دلته شلا او خلک ولي چې الته شلا او خلک ولي چې دې ته ولي جام ته ولي چې مزان دغه متضرر ځای نه دي مخکې تر دې چې خلک وي چې باید دې سروي کې پر وګرځي چې دا ځای
مننه
خلک د خلکو سره باندې
مننه. تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه په تیرو څو کلونو کې چې کلم په افغانستان کې سیلونه راغلي دي او ازادي دوله د چاپریال متخصصینو سره خبرې کړې دي. هغه هم دا خبره کړې ده چې د خورونو ترڅنګ باید خلک کورونه ودان نه کی او باید خور وو پیژني هغه خور چې بارانونه پکې راځي سیلونه پکې راځي د باران وو پکې راځي. را بشم میلمنو ته ناصری صاحب کستا سو نظر واخلم. هغه یو اوریدون کې قانی دا پښتنه لرل چې خلک چې په کوم کورونه کې وسه حالت احتیاط نه کوي ستاسو تجربه څه ده؟ تاسو چې له خلکو سره مرستې کولې یعنی د خلکو څومره ونده په دې کې شته چې احتیاط نه کوي؟
شبر صاحب محترم متاسفانه خلک د یو کب ډوډۍ د پیدا کولو توان نه لري. ټول هڅه کوي چې فقط خپل شپه سبا کې او د یو کور کې ژوند وکړي چې مغو د دوی د وسه توان یې لاس کاله شل کاله دیش کاله مخکې کورونه جوړ کړي دي اساسي ډول نه دي جوړ شوی دي بس یو د قانوني کار دی او کور جوړ کړی دی او شپه ورځ سبا کوي. د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی. غوړور یادونه مکړه او دا ډیر ضرور ده. دا زمون غوښتنه هم ده له حکومت څخه له مسولینو څخه چې دغه سي کورنوي یو خچړنه وشي او سروي وشي دغه سي کورنوي سره چې دوی اتا په بټوي کې کورنوي دوی دوی نسلونه نسلونه ته ګروګان دي هغه ته بیچارهګان ماغه دي مزدوري کوي او شپوره سبا کې دغه خلکو سره باید په اساسي ډول مرسته وشي او دغه پیخو اکثره قربانیان هم دغه بې وزله ناچار هغه خلک چې هغه اقتصادي لپاره ډیر ځپل شوی دي او وضعیت خنه ده که په دغه برخو کې کډوالو چارو وزارت او امدارز نور د پیخو پر وړاندې وزارت نور ځینې وزارتونه چې یو ګډ کمیټه ورته ایجاد شي نه یوازې په ننګرهار ته د افغانستان په کچه د دغه سي کورنۍ او د دغه سي خلکو سره مرسته وشي او د عادي اقل د سي کورونه ورته ورغول شي لکه دغه کورنۍ چې وس په مونږ په سرخوت کې لرو چې شپېته کورنۍ شپېته تنه په شهادت رسیدلې سرګونه کورنۍ لمزه تللې په بشپړه توګه دوی زه مطمئنه ما چې هم دا اوس پر خپلوانو کړتلې د تشپو ورسره باقی نشته ورسره د مالی توانی چې بیرته تا خپل کور په خام ډول بیرته آباد کی نو زما غغم په حکومت هم داده په مسولینو څخه مخختنه هم داده چې څومره زر کېده شي د دغه کورنۍ ولاسنیوي وشي د کورنۍ په بادولو کې د کورنۍ په ودانولو کې ورسره مرسته وشي او په عادي اقل او سرپناه ورته تنظیم شي او ترتیب شي.
مننه ناصری صاحب. وحدت صاحب په نورستان کې ستاسو نظر واخلم، هلته هم د کورنۍ کې هم ستونزې شته د دې تیرو څو قانونو تجربې ځینو کسانو ته فکر کوم نه دی انتقال شوی.
بالکل صاحب، دا سیدا چې د نورستان د خلکو ژوند خو د بخرو نمیر ژوند دی او ډېر اقتصادي مشکلات لري. ژوند دی په دغه په محدوده مالداري مستقل دی، محدود زراعت او مالداري. نو دا خلک چې دا خصوصا کله په دې موسم کې چې دا اوس سرطان نشته تقریبا اخره اوس د نورستان د مالداران د غرونو څوکو ته ختلي دي، هلته سرپناه نه لري. دغه سې حادثات چې راشي د شدید باران او ګلۍ نو هلته دوی متضرر کیږي. او مابل دا چې د اوبو مشکلات دي، د کلو د اوبو مالدارۍ دپاره نو هغه داسې ځایونو ته چې هغه شیلي او هلته د اوبو امکانات وي هغه هلته دوی خپله فیصله د مزه جوړوي. نو دغسې واقعاتو کې بیا چې په هغوی دا خو دا سیلابونه خو ناڅاپي راځي، د بارانونه هم یو دم راځي، نو په دې کې مالداران متضرر کیږي او هغه د غربت او چون وسایل کمبود د وسایل وي نو ځان نشي بچ کولی، ځکه هغه ویني د ضرر ویني. او بل عامه پوهاوی هم ضعیف دی، ولایتي ادارې دومره قوي نه دي چې مالداران په دې مشکلاتو باندې او د داسې خطراتو نه په وخت سره خبر کړي.
وحدت صاحب بخښي،
وسایل هم ضعیف.
بله وحدت، څرنګه کېدای شي چې هغه کسان هغه مالدار چې په نورستان کې له بارانونو نه ځان ساتلی دی او یو تجربه یې ترلاسه کړې ده، دغه تجربه تر نورو پورې انتقال کړي؟ د انټرنیټ زمانه ده، آیا ممکنه نه ده چې ځینې مدني فعالان په دې برخه کې یو څه مرسته وکړي او خلک خبر کړي؟
دا کېدلی شي خو وخت نیسي. بل دا مخکې مې عرض وکړه چې نورستان دا ولایتي دا جغرافیه د نورستان مشکله ده، ولسوالیان یو بل سره ډېرې فاصله لري، د مرکز نه د لارې ارتباط نشته، سړکونه نشته چې دا په وخت سره دا راټول شي، دا مالداران راټول شي مرکز ته او هغې ته د زراعت د ریاست له طرفه یو ټریننګ ورکړل شي، مالداران په دې پوه شي چې باید چېرته مال په داسې حالاتو کې وساتي چې د سیلاب نه د غرب فایدلو نه د تیږو د غورځېدلو نه محفوظ پاتې شي. نو دې دپاره خو هم هغه ادارات باید تقویه شي او هم د مالدارانو سره د ارتباط نقطې فعالې شي چې هلته د نت انټرنیټ یا د ټلیفون پای هغه ساحو کې نستي چې دوی وتوانېږي چې مالدار په وخت سره خبر کړي.
مننه وحدت صاحب. د ازادي راډیو د ازادي سپو کې د پروګرام په دې برخه کې د یو شمیر افغانانو څرګندونې لرو چې سیلونو ځپلې دي، دغه ویډیو راپور په ګډه سره ګورو او اورو.
یاره ډیر زوره ورسېبه، بس راغه نه ځاپانه دغه نه اوریز رااله او تیار رااله او بس یو بد حالات جوړ شو او زه دغه ځای کې مو خبره دره، بس دغه ځای مې مشومان په جړه او بس خختیم پیرا غورځېدل.
دا زما مشرورو دا د باد او باران کې دا دیوال پیرا پری وته کوټی لاندې شو کسانو نخ کسانو دوه زخمیان دي دوه شهیدان شو.
دغه کوټی کې تقریبا چې وکسش په شهادت باندې ورسېدو چې د دې مشر زوی نور الحق نومیږي، د دې وخزه څلور لورګانی او یو زوی او یو خپل دا وکسه په شهادت رسیدلی، دوه ماشومان چې دي دوه لورګانی هغه زخمیان دي.
د یو شمیر سیلاب ځپلو څرګندونې ماوریدي چې د خبري وړ خبري دي او چې کله څوک واوري چې افغانان په څه حالت کې دي او څنګه ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې 204 دیش د افغانانو 204 دیش کورنۍ نهایت سخت بیړنۍ مرستو ته ضرورت لري. ناصری صاحب څنګه کېدای شي چې عام افغانان تر خپل وسه پورې په یو ډول باندې د دغه خلکو لاسنیوي وکړي؟
شبر صاحب محترم، شخصا ما په ننګرهار کې الحمدلله موږ د مبارزو په علمي ډګر کې په ټولنیز برخه کې 12 کلن تجربه لرو. کله چې پکتیا کې کوم پیښه وشوه موږ د تخیمه ول اول کزو مخدوسان شهیدان دی ورغل ورورسیدو د خیمو ترتیب هم جوړ کړ دی په خاطر چې هغه د ملي وحدت لپاره قوت ورولې او د مرستو هغه ختم سیل وشي او الحمدلله په مليونو روپۍ افغاني مراټول کړې او غولیتونه تمور ولېګلې. اوس په نګراریان راغلي دا او نګراریان الحمدلله ویخ دي بیدار دي. مونږ دغه د صندوق کې خودلو هدف هم دا و چې د حکومت ترڅار او نظارت لاندې د غمرستل ته ورسیږي. همدار از خیره بنسټونه مرستندوی ادارې دوی هم ملي سوداګر چې زه لمدې ځای مننه ترې کوم خپل مسولیت ادا کړی تر ډیره بریده پوری ځینې کورنۍ ته مرستې رسیدلې دي. د حکومت لورې شهیدانو ته 1,00,000 افغانۍ او ټپیانو ته 50,000 افغانۍ په مغه ورځ په سبا یې دا پروسه پیل شو ورسیده چې زه لمدې ځای مننه کوم خصوصا ځوانانو څخه او سوداګرو څخه چې یو ملي کمپاین په لار واچو ترڅو د مرستې راټول کړي او همدار له بهر میشتو ورونو څخه الله تعالی د هغه ته اجر ورکړي. جسمانه له روحن له وطن سره دي، زړه له وطن پورې تړلې ده او په ډالر او په یورو په ډول ډول مرستې خپل نقدي راولېګلې ځوانانو ته سوداګرو ته د غوله طریقه د ویش لړۍ پیل شوې ده او ممکن دا لړۍ څوره نور هم دوام وکړي. نو بیا هم غږ کوو چې کافي نه ده، هم په حکومت غږ کوو، هم په بایساس سوداګرو غږ کوو چې داسې کورنۍ دي لکه مخکې چې شبر صاحب تاسو یادونه وکړه باور کې ډېر بد وضعیت کې دي. د دوی داسې کورنۍ هم لرو چې یو ماشوم ترې پاتې دی، بس کورنۍ په شهادت رسیدلې دي. د دوی پالنه روزنه د حکومت مسؤلیت دی، د ولسونو مسؤلیت دی. باید موږ ټول خپل مسؤلیت ادا کړو، خپل ایماني اخلاقي وطني مسؤلیتونه ترسره کړو او ادا یې کړو. زه په حکومت بیا هم غږ کوم چې په دغه برخه کې څومره چې عاجلی د دوی د کورنۍ په کورونو جوړولو لپاره سرپناه جوړولو لپاره عاجله اړتیا ده، ځکه چې ډېر ستونزې په دې سرخود ولسوالۍ درجه ول ولسوالۍ سرخود چې ډېر زیان لیدلې او ډېر شهیدان او ټپیان لرو. همدارس هغه ټپیان چې هغه حالت نازک ده، زه لمدې ځای غږ کوم چې دوی عاجل دي هغه روغتونونو ته انتقال شي، پلازمینه کابل ته نور ولایتونو ته چې هغه مجهز امکانات لري او مجهز دي هغه ته انتقال شي، دوی ته د زر رسیدګي وشي. او هغه کورنۍ چې هغه د خپل د کورونو د جوړولو توان نه لري، بیا هم که حکومت رسیدګي ټولو ته نشي کولای، زما هیله ورزو هم دا ده چې موږ افغانان لکه پخوا هم موږ خپل مسولیت ادا کړی، بیا هم خپل مسولیت ادا کړو او د دوی لاسنیوی چې څومره لازمه ده باید وکړو. نو موږ دا کمپاین په همدغه خاطر په لاره اچولې چې هر کورنۍ ته چې دوی زیان لیدلې قرباني شوي دي، ا دې اقل د دوی ژوند را جوړ شي او د اقتصاد لپاره او د اقل د اغستو غنځینو لاړخه مطمئن شي چې پراتونکو کې دغه سی پی خو قرباني نشي او بیا افغانستان په دغه سی یو ویرو په دغه سی حالت کې.
مننه ناصری صاحب. د عمر وحید ټولنیز فعال نظر به هم وخلم په دې برخه کې څنګه تاسو څه وړاندیز لري چې عام ولس او خلک په څه ډول کولای شي چې د دغه سیل زپلو لاسنیوي وکړي او وارلمخه تدابیر ونیسي چې د جمعې پر چکم بارانونه را روان دي چې په هغه کې خلکو ته تلفات ونوړي؟
مننه شهبر صاحب. عام ولس په دې برخه کې ډیر مرسته کوي شي چې خپل هغه خپلوان ملګري چې کوم مشتمن دي او یا خیریه بنسټونو والا پیژن یا نور ملګري مند یو اقتصادي خدای هغه واسي تر څو مرستی ټولی کی او ځانمنو ته ورسی او په بهر مشته یو ادوال باندې غږ کی. نو د عام وګړو رول ډیر ځانمنو سره کی او دې کولای شي چې دا خلک سره مستو کی او خپل ملګرو اقارب خپلوان یا په بهر کی ادیوات په دیننه کمی موسسی یا خیریه بنسټونه چې پیژنې له دې سره کینی دي د قناعت ورکی د خلکو ستونزې له سره شریکي. نو د خلکو لاسنیوی او د پیغ قربانیانو سره مرسته کولای شي.
مننه عمر وحید. وحدت په نورستان کې هم ساس په باور باندې عام خلکو مرستې کړې دي او د خلکو لاسنیوي کړې دي، لیکن تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې څنګه کېدې شي چې پر راتلونکو کې د ورته پیښو مخاوني ول شي، کتر ډیره هدا پوري نه پنسبي ډول باندې د فکر نکوي وحدت سب ځینې کسان چارواکو ته ګوري، ځینې کسان خپل تجربه له یو بل سره شریکوي. کس لاستاسو نه وره
شهور سه محترم نورستان کې خود په خانه دا سیستم د اشر او صدقه حالات چې رامنځته کیږي ولس ټول په فیصله عمله کړي او د حادثې ځای ځان ته صحیح او څومره چې د وسه کیږي خپل مسؤلیت ادا کوي. دا په نورستان کې د کلي د کلو خلک یا د بانډو خلک له حکومت نه دومره توقع نه لري چې د حکومت په انتظار کې خپل وس کوي. ما مختار وکړ چې اکثر په بانډو کې مالداران یوازې کم خلک، یعنی د نورستان د مالداری او سیستم لري موږ ورته پلوي پلوي معنی دا چې څلور پنځه شپږ لس مالداران یو ځای کېږي او خپل مالونه یو طرف د غره هغه اخري کندونه چې ورته وایي هغه ساحو ته انتقالوي، چې هلته بیا ولس نه ډېر د ولس نه لري د اته لس یو ورځ دوه ورځې پیاده مزل باندې فاصله لري. نو هلته د کلو خلک چې هغوی ته رسېږي په دغسې حادثاتو کې هغوی باندې تېره شوي خوبان هم هغه خپله مالداران چې څو کسان هلته وي خپله هغه خپل
وضعیت
خپله څاري.
د ترکیې د یو تجربه زله تاسو سره شریکه کم، په ترکیې کې ځینې مالداران په ډیرو لري غرنیو سیمو کې دا مالچورونه لري او هلته ځي. البته ما یو ویډیوګانې لیدلې دي لنځ نه مرخله هغه بیا داسې کوي چې کله دغه رقم یو دوه درې مالدار سره یو ځای شي او خپل پسونه یا نور څاروي لري ځای ته بيولي او د بارانونو او د واوري خطر وي، هغه په خپل منځونو کې لغرنیو کانونه واړه پناه ځایونه ځایونو ته جوړوي. آیا امکان شته چې داسې یو کار وشي چې په نسبي ډول ممکن مرسته ورسره وکړي؟
بالکل نه نه، نورستان کې بیخي همداسې مالدارانو کړي دي دغه ساحو کې ځان ته د غټو کمرو لاندې یا داسې په ځنګل کې داسې د لرګیو نه داسې تپرونه جوړ کړي دي، داسې ځایونه جوړ کړي دي چې هلته خاصه داسې سمتي جوړې کړي دي چې په دغسې حالت کې د خپل مال او هغه وکمل چې ضرر ورته ډیر متوجي هغه هلته محفوظ کړي.
ناصری صاحب له تاسو نه واورو څرنګه دغه کوم سیمې چې سیلونه وځپلې ګوره د جلال آباد شرط ډیر نږدې سیمې هم ځپل شوې دي، په راتلونکي کې آیا خلکو څه ویلي دي چې څه به کوي چې بیا ورته پیښه خدای مکړه تکرار نشي؟
دلته خو وخت نا وخت له مسؤلینو له خوانه او ولسونو له خوانه مشرانو له خوانه څوک چې مسؤلیت لري اجتماعي او رسمي دوی یمغه کورنوي ته چاغوي د خوړونو سره نږدې کورونه لري او همدارس د خطر امکانات ډیر دي، هغه ته ورلمخي خبر ورکړ شو چې دوی د غزوینه پریدي او یو مسؤل ذاته انتقال شي. مخکمه یادونه وشوه یو د سیلابونو خبره ده، کله ناکله زمونږ هیوادوال هم خو ملامت نه دي، منظم شارګوټ شتون نه لري یا د نمرو د ویش هغه لړۍ چې واغه بنده ده چې دوی ته یو مناسب ځای او خارګوټ جوړ شي، اگر چې اوس خو حوازی خبرې شوې چې پنګرار کې څلوي زره اجر بزمکه کې خارګوټ جوړیږي، زه وایم چې باید زره عجل څومره چې زر کېده شي چې دغه سي خلکو ته دولتي ځمکه په واکه ورک شي چې داسې خطر نه خالی وي او خارګوټ او سیستم جوړ شي. کنه نو دوی بیچارهګان هم ناتوان دي، ناچار دي، مجبور دي چې داسې ځینې کې کورونه جوړ کړي.
ناصری صاحب او بخشي ناصری صاحب اوس ګوره دغه خلکو کورونه سیل یوړل، دا بیچارهګان خو یو سرپناه ته ضرورت لري، څنګه کېده شي چې د دې مخاوني ول شي چې دوی بیرته هم دغه رنگی مینی بیرتا آبادی نکی و خامی آبادی نکی زکر چه اقتصاد هم دخل گو سم نده؟
نو تاسو په جریان کې هسته چې نور ولایتونو کې زلزله ځپلو سره همدغه خرګوټي جوړ شو، کورونه ورته جوړ شو، ورغول شو، د حکومت لخوا خصوصا د اقتصادي چارو مرستيال ملاړه صحنې لنجدې نه ولیدې. موږ ننګراریان هم غږ کوو په اقتصادي چارو مرستيال باندې مشرتابه باندې د حکومت چې دوی خپل رسمي مسولیت ادا کړي او دوی په دغه برخه کې خپل اجراتو کې دوی ته پاخه کورونه په اساسي ډول په بنسټي توګه ورغی ترڅو چې په راتلونکي کې له هر ډول لافت او له هر ډول طبي پیښو څخه په امان کې وي او دوی ته په راتلونکي کې بیا دغه سیستم ځي پیښ نه شي.
عمر وحید کساسو نظر واخلم، تاسو څوړندې سره لري
لکه څنګه چې ناسبه ویل به مدغه خلکو ته دولتي تر سو پاینده کې هر رقم آفت نه په امن کې وي، کسیلاب یا طوفانی اور سر نور نقدی مرست مشی زکا خلق غریب دی وس نه لري، بے وزل دی، معیاری کورونه نشي جوړولای، نو همدا علتی چې شدید طوفانونو او د سیلابونو او د ګلۍ بارانونو
ماننه له محمد کریم ناصری د ځوان اعظم د بنسټ له مؤسس له عمر وحید ټولنیز فعال او محمد عیسی وحدت څخه ډیره مننه کوم چې په دې خبرونه کې برخه واخیستل، او همدارس له ډاکټر ملک جی څخه منندوی يم چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. هغه اوریدونکو چې په خبرونه کې د ټلیفون لاره برخه